په افغانستان کې د سهار اته بجې شوې په یوې بلې خپرونه کې موزه نوري اسنوري هرکلی کوم. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي د جنیوا کنفرانس په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریځ روښانه شو. د جنیوا د کنفرانس د ګډونوالو د مرستو د څرنګوالي په باب هم د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر واورئ. پر ځینو نور موضوعاتو هم په خپرونه کې په تفصیل راپورونه لرو. خو لومړی خپرونه د افغانستان او نړۍ د دې ساعت په مهمو خبرونو سره پیلوو. په پیل کې د څو مهمو خبرونو سرلیکونه. متحده عربي امارات او افغانان ته د نوي ویزو پر ورکړه بندیز ولګاوه. ایران د برېټانیا او استرالیا ته به کایلي مور ګریربرټ له بنده خوشې کړله. د نړۍ د فوټبال یو بېساری لوبغاړی دیګو مارادونا د 60 کلونو په عمر مړ شو. بشپړ خبرونه. متحده عربی امارات او افغانان ته د نوی ویزو پر ورکړه بندیز ولګاوه. رویټرز خبری آژانس د یوې سرچینې په استناد خبر ورکړ چې دا ویزې د افغانستان په ګډون د دیارلسو هیوادونو ادباو ته په موقتي ډول بندې شوې دي. د دې ډلې اکثره اسلامي هیوادونه دي او پاکستان او ایران هم پکې شامل دي. د متحده عربی اماراتو د نوی ویزو د بندیز علت امنیت اندېښنې یادې شوې، خو په دې برخه کې نور توضیحات نه دی ورکړل شوی. دا بندیز نږدې دوی میاشتې وروسته تر دې لګېدلی چې ابوظبي له اسرائیل سره د ډیپلوماتیک اړیکې عادي کړل. جنوبي کوریا له افغانستان سره د روغتیایي موادو د یوې بستې مرسته وکړه چې 2,000 ماسکونه پکې دي. وبکې 2,000 ماسکونه پکې دي. په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر جا هوینګ د چهارشنبې په ورځ وویل له کرونا وبا سره په افغانستان کې د مبارزې په هدف سیول دا مرسته کړې ده. جنوبي کوریا په تیرو نږدې 20 کلونو کې له افغانستان سره په بېلابېلو برخو کې مرستې کړې دي چې د ښاغلي هوینګ په وینا د دې مرستو کچه نږدې 1,000,000,000 ته رسیږي. د افغانستان د روغتیا وزارت د شمیرو له مخې چې د چهارشنبې په ورځ خبرې کړې د کرونا ټولې مثبتې پیښې په هیواد کې 45,490 ته رسیدلې دي. په کندهار کې د ښځو چارو د ریاست په وینا سکال تر اوسه له ښځو سره د تاوتریخوالي 138 قضیې ثبت شوي دي چې اجباري ودونه وهل او په بدو کې ورکول او یو شمېر نور ناوړه دودونه پکې شامل دي. د ښځو سره د تشدد د مخنیوي په هدف د کندهار د ښځو چارو د ریاست او یو ایس ای ډی محسې په همکارۍ د ګډ ورکشاپ په ترڅ کې چارواکو دا خبره وکړه. دا ورکشاپ د 14 ورځو په مخه و چې پرون پای ته ورسید. د کندهار د ښځو چارو رئیس رقیه اتکزی وویل روان کال د ښځو د حقونو د خوندیتوب او ورکړې په هدف 1,200 ښځو او نارینهو د عامه پوهاوي په ورکشاپونو کې برخه اخیستې ده او دا لړۍ دوام لري. د اصلاح شو غنمو د تخمونو د ویش دوه پروګرامونه په کندهار کې پیل شول. یو پروګرام د کرنې، مالداری او اوبو لګولو وزارت له انکشافي بودیجې تمویلیږي. د کندهار د زراعت رئیس سید حافظ الله سعیدی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
په دې کې شپږ سوه اته شپېته میټریک ټنه غنم اصلاح شوي تخمونه منګه بزګرانو ته په 1,500 کې توزیع کوو.
بل پروګرام د کرنې، مالداری او اوبو لګولو وزارت د ملګرو ملتونو د خوراک او کرنې ادارې فاو په مرسته پلی کوي چې په 3,000,000 کې د غنمو اصلاح شوي تخمونه او کیمیاوي سره ویشي. کندهار د افغانستان یو له هغو ولایتونو څخه دی چې په وروستیو کلونو کې زراعت وچکالۍ اغیزمن کړی دی. خبرونه له ازادي راډیو اورئ. ایران د برېټانیا او استرالیا ته به کایلي مور ګیلبرټ له بنده خوشې کړه. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ مور ګیلبرټ چې اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و، دریو ایرانیانو په بدل کې آزاد شوه. د ایران د دولتي آژانس د یوې پاڼې د خبر له مخې یو سوداګر او دوه نور ایرانیان چې په بهر کې په درواغو تورن شوي وو د مور ګیلبرټ په بدل کې خوشې شول. مور ګیلبرټ چې د میلبرن په پوهنتون کې د اسلامي زده کړو استاده وه، د 2013 کال په سپتمبر کې په ایران کې په 10 کاله بند محکومه شوه. په وروستیو میاشتو کې پر ایران د اغلی ګیلبرټ د خوشې کېدو لپاره نړیوال فشارونه وروسته تر دې زیات شول چې په زندان کې د دې روغتیایي وضعیت د خرابۍ راپورونه خپاره شول. آذربایجاني سرتیري په ناګورن قرباخ کې د چلبچار سیمې ته داخل شول. د هغه سیمې د چارمنستان له آذربایجان سره د شوي تړون له مخې د هغې د سپارلو موافقه کړې وه. د ناګورن قرباخ پر سر د دواړو هیوادونو ترمنځ شپږونۍ جګړه وشوه. تر دې وروسته د آذربایجان او ارمنستان ترمنځ روانه میاشت د روسي په منځګړیتوب د سولې تړون وشو چې د هغې له مخې دا په ناګورن قرباخ کې درېیمه سیمه ده چې آذري پوځیانو ته سپارل کیږي. د آذربایجان دفاع وزارت پرون داسې تصویرونه خپاره کړل چې پوځیان په ناګورنه قرباخ کې پر یوه سړک د واورو پر سر د ماینونو پلټنه کوي. د نړۍ د فوټبال یو بېساری لوبغاړی دیګو مارادونا د 18 کلونو په عمر مړ شو. د ارجنټاین د پخواني کپتان مارادونا زړه پرون پر پلازمینه بوینس آیرس کې ودرېد. ارجنټاین چې په 1980 کال کې د فوټبال نړیوال جام خپل کړ، مارادونا یې کپتان و. په 1990 کال کې هم مارادونا د ارجنټاین د ملي ټیم کپتان و چې دا لوبډله تر فاینل ورسېده او له جرمني څخه یې پای لوبه بایلوده. خبرونه مولا ازادي رادیو واوریدل کدا او ځین نور خبرونه غواړي بیا هم ولولې دي ازادي رادیو په ویپانه کې شته پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام وړاندې پر پرونو کې به واورئ چې د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازی وایي د جنیوا کانفرنس په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریځ روښانه شو. ولې د جنیوا د کانفرنس ګډونوالو له افغانستان سره مرستې مشروطې کړې؟
فرضاً د امریکا متحده ایالات د سولې لپاره تعهد ته ژمن دي، د سولې پرمختګونو ته. که چېرته په سوله کې څه پرمختګ حکومتونه کې انعطاف ونښي، دوی مرستې درولی شي.
په دې اړه د اقتصادي چارو د یو کارپو نظر اورئ. د غزنی د ښځو چارو رئیس وایي د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي پیښې د تیر کال په نسبت سږ کال په دې ولایت کې کمې شوي، خو بیا هم په لرو پرتو سیمو کې شته.
هر فنانات ناپسند چې دوی نسی کولی چې ریاست ته راسي، موږ سره خپل مشکل شریک کې خشونت سته.
د افغانستان په اړه پر ځینو نور موضوعاتو هم راپورونه مطلب لرو. په نړیوال موضوعاتو کې به واورئ چې د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا د متحدو ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن ته د نومبر د 3 نیټې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړه. د خبرونې په دوهمه نیمه کې دوه اونیزې خبرونې مه هیروئ.
فنی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم، مرزا نظر، میمن پروین و داخل کور.
په افغانستان کې د هوا په چپو د کومو سندرغاړو سندرې د لومړي ځل لپاره خپرې شوې. په دې اړه د ژوند په شیبو اونیزه خپرونه کې نور معلومات اوریدلی شئ، او د اساسي بشري حقونو بله اونیزه خپرونه هم د خپرونې په دوهمه نیمه کې مه هیروئ. مننه چې ازادي رادیو او ری خبرونه پاتې برخه. بیا هم زنوري اسنوري د خپل تخنیکی همکار میر احمد اصافی په مرسته وړاندې کوم. اروپایي ټولنې په افغانستان کې سمدستي اوربند غوښتنه کړې ده. دا هغه غوښتنه ده چې د سیشن بي پورز د افغانستان لپاره د جنیوا د نړیوال کانفرنس په پای کې پرې نړیوال ټولنې ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې استازي رونالد کوبیا وویل د جنیوا کانفرنس په وروستۍ اعلامیه کې د افغانستان په اړه د نړۍ دریځ روښانه شو. په دې اړه تفصیل د احمد شبر په راپور کې اورئ.
د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې د 28 غړو هیوادو استازي رونالد کوبیا وویل د جنیوا کانفرنس د جمهوریت څخه د ملاتړ یو ښکاره او پیاوړې نقشه وه. همداراز په دې غونډه کې د ملګرو ملتونو د ارزښتونو ملاتړ وشو. ټینګار وشو چې د ټولو حقونو رعایت شي او سمدستي اوربند وشي. ښاغلی کوبیا په ټویټر کې لیکلي دي چې د کانفرنس د پای اعلامیه د افغانستان په اړه د نړیوالو دریځ روښانه کوي. په دې اعلامیه کې د افغانستان حکومت او نړیوالې ټولنې ژمنه وکړه چې د یو پیاوړي متحد، سوله ییز او ډیموکرات افغانستان لپاره خپل مشارکت نوې کوي. داسې افغانستان چې پرمختګ وکړي، په ځان بسیا شي او د افغانانو ګټې پکې خوندي شي. د جنیوا په نړیوال کانفرنس کې د راتلونکو څلورو کلونو لپاره له افغانستان سره د 13.2 میلیارد ډالر مرستو ژمنه وشوه، چې په دې کې 1.2 میلیارد ډالر د اروپایي ټولنې وې. همدارس د جنیوا د کانفرنس په اعلامیه کې د هغه سند ملاتړ وشو چې د ملي مصالحه او انکشاف لپاره د افغانستان دولت چمتو کړی و. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر محمد حنیف اتمر وویل چې دا کانفرنس په بریالیتوب ترسره شو او اهداف ترلاسه شول.
1. We agreed on a political and development program. Very much.
نمړی موږ پر یو سیاسي پروګرام او توسیا توافق وکړ چې په یو سند کې توضیح شوه. د افغانستان د ملي توسعه او سولې چوکاټ موږ د مشارکت پر چوکاټ توافق وکړ چې په دوه اړخیز مکلفیتونه او ژمنې توضیح شوې دي، او اخیری دا چې موږ د پام وړ ژمنې ترلاسه کړې چې زموږ د نړیوالو شریکانو سخاوت او ګډ ملاتړ څرګندوي.
په دې کانفرنس کې د اکثرو مرسته کوونکو هیوادونو استازو په سمدستي اوربند د سولې د مذاکراتو په دوام د دوو لسیزو د لاسته راوړنو په ځانګړې توګه د بشري حقونو په برخه کې د ښځو او ماشومانو د حقونو په ساتنه، د فساد پر ضد جدي مبارزې او د قانون پر حاکمیت ټینګار وکړ. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړې استازي دبرالاینس د نړیوالې ټولنې او افغانستان د مشارکت او همکارۍ نوي کېدو ته په اشارې سره پر ډېرې حساب ورکونې ټینګار وکړ او د امریکا د بهرنیو چارو وزیر هم له فساد سره پر مبارزې ټینګار وکړ. مایک پومپیو وویل چې د سولې د خبرو نتیجه به په راتلونکي کې له افغانستان څخه د نړیوالو پر ملاتړ اغېز وکړي. د جنوا دوه ورځنی کانفرنس د شپږ شپېته هیوادو او دوه دېرش نړیوالو سازمانونو د استازو په ګډون د افغانستان، فنلنډ او ملګرو ملتو په کوربتوب ترسره شو.
ولې د جنیوا د کانفرنس ګډونوالو له افغانستان سره مرستې مشروطې کړې؟ د هغه پوښتنه ده چې فری بازهر د اقتصادي چارو لپو وحیدالله غازی خیل څخه د مرکې په پیل کړې.
اوس خو هغه شرایط فرق لري، څو فرقونه پکې راغلي دي. پخوا دا مرستې د څلورو کلو لپاره وي او داسې کنډیشنل یا په مشروط شکل باندې نه وي، ولې اوس خو دغه مرستې د څلورو کلو لپاره دي، د یو کال لپاره دي او دوی به ارزیابي کوي او بل هیوادونه پکې شرایط لري. فرضاً د امریکا متحده ایالات د سولې لپاره تعهد ته ژمن دي، د سولې پرمختګونو ته، که چېرته په سوله کې څه پرمختګ حکومت ونه کړي، انعطاف ونه کړي، دوی مرستې درولی شي. نور هیوادونه هم د بشر حقونه، ډیموکراسي، اوربند، مختلفو هیوادونو چې مرستې کړي دي خپل شرایط وړاندې کړي چې کوم هیواد شته ژمن دی او که دغې ته کار ونه شي نو دوی خپلې مرستې درولی شي. دا داسې مرستې نه دي چې لکه 2016 کال کې چې ژمنې د څلورو کلو لپاره وشوې، حساب وانخیستل شو که فساد و که هر څه و، خو مرستې کېدلې. ولې دا ځله دا مرستې دغسې نه کېږي؟ ځکه تیر ځل حکومت تعهدات ښودلي وو او وعدې یې کړې وې نړیوالې ټولنې سره، ولې متاسفانه چې په هغه وعدو کې پاتې راغی همدا علت دی چې د نړیوالې ټولنې باور په افغان حکومت باندې کم شوی دی او مرستې راکمې کړلې.
تاسو مې یادونه ورته وکړه چې دا مرستې په مشروط ډول وې. البته ځینو هیوادونو یو کلنۍ مرستې اعلان کړې او دوی ویلې چې هر کال به د یو ځانګړو میکانیزمونو له لارې دغه کومې مرستې چې سوي دي هغه به ارزوي، بیا به د هغه په حساب باندې نورې مرستې هم اعلانوي، یعنی کال په کال به دا ډېروي خپلې مرستې. تاسو فکر کوئ چې څومره به افغان حکومت وتوانېږي چې دغه شرایط پوره کړي، دغه کوم شرطونه چې دی شدي دې ته په کتو چې په تېرو شلو کلونو تر ډېره له بده مرغه افغان حکومت ډېر بریالی نه و؟
شل کاله اوس سره موږ مقایسه کوئ، ځکه مو مقایسه کوئ چې په اولو کلونو کې، یعنی د 2010 کال نه وړاندې، تقریبا 80% مرستې ډونر ایجنسیانو، تمویلونکو هیوادونو یا ډونر ایجنسیانو هغه نړیوالو موسسو ته ورکولې. په حکومت کې وایي چې ظرفیت نه و. بیا چې د کابل کانفرنس جوړ شو، حکومت غوښتنه وکړه چې دا مرستې باید د حکومت لارې ولګول شي. حکومت کې اوس دا ظرفیت پیدا شوی دی چې دا مرستې ولګوي. ولې متاسفانه فساد په افغانستان کې په حکومت کې، البته په کلتور بدل شوی دی، په دې وروستیو کې بیخي د فساد محدود شوی دی. ارک ته تدارکاتو کمیسیون که تاسو وګورئ، نور قراردادونه که تاسو وګورئ، یا داسې هوایي پروژې که تاسو وګورئ، دا ټول یعنې منحصر شوی دی یوې کړۍ ته. نو ځکه د دنیا مرستې په افغان حکومت باندې کمیږي. بله مسله چې لویه سیاسي مسله ده، په تیرو شلو کلو کې هیڅکله د سولې پروسه دومره ګړندۍ شوې نه وه. افغان حکومت د خپلو مخالفینو سره مخامخ خبرو ته یا امریکا له طالبانو سره مخامخ خبرو ته نه وه ناسته، توافق ته نه وه رسېدلي. اوس حالات بدل شوي دي. نړیواله ټولنه نور له افغانستان نه، بالخصوص امریکا، ستړې شوې ده خپل ځواکونه له افغانستان څخه وباسي، مرستې خپلې کمایي. څنګه چې دوی ځواکونه وځي نو طبعا مرستې به هم کمیږي. خدای دې ونه کړي چې دوی اقتصادي مرستې کمې شي، نظامي مرستې دې کمې شي. درسته ده، مګر اقتصادي مرستې د خلکو په ژوند باندې منفي تاثیر کوي که کمیږي.
د اقتصادي چارو په وحیدالله غازی خیلو.
یو شی ټول ملت ته ور په ګوته کوم چې ستاسو متحد بدن، ستاسو یووالی ستاسو د نجات لاره ده.
چې دغه نور ادارات چې د حکومت تر تسلط لاندې کار کوي، دی موږ دې ته وهڅوو.
ملاقات اولی که در اسلام‌آباد صورت گرفت افغانستان و طالبان.
اگر من اشتباه نکنم تا هنوز ما شما قانون بانکداری نداریم.
نور اگر سیاست مداران چه میشه افغانان پا جبه و پا قام و پا سمت و پا تنظیم بدی بیشی باید اوگوی اعتدار فرصت رو تک رایست.
تاوده سیاسی او طولنیز بحثونه ده آزادی پا چپوکی پروگرام کی هر پنج شنبه ده کابل پر وقت ده مبشین لدو تر چلور بجو ل آزادی رادیو. نن دی ازادی اپ چپو کې اونیس پروګرام کې دوه ساعته بیا هم د جنیوا په کانفرنس په نتیجو غږیږو. په دې کانفرنس کې له افغانستان سره شوې مرستې او دا چې دغه مرستې به د سولې پر روان بهیر څه ډول اغیز وکړي د هغه موضوعاتو چې په دې خپرونه کې څیړو. اروپایي ټولنې په افغانستان کې د سمدستي اوربن غوښتنه وکړه. دغه غوښتنه د سیشن بی پورز د افغانستان لپاره د جنیوا د نړیوال کانفرنس په پای کې هم شوی و. نړیوال ټولنې پر اوربند ټینګار کړی و. دغه موضوع ده چې تاسو هم کولی شئ چې په دې پروګرام کې ګډون وکړئ او پر دې اړه خپل نظریات له نورو سره شریک کړئ. خو نړیوالو ورځپاڼو هم د جنیوا کانفرنس ته ډیر پام اړولی دی. فریبا ظاهر ته به غوږ شو.
څول ویدیزو رسنیو د افغانستان لپاره د نړیوال ټولنې د مرستو پر ژمنې مقاله لیکلې دي. شاوخوا سلو هیوادونو او نړیوالو سازمانونو په ژنیو کې په دوه ورځني کانفرنس کې د راتلونکو څلور کلونو لپاره افغانستان ته د 1.2 میلیارد ډالر مرستې ژمنې وکړې. وال سټریټ جورنال لیکلي چې تمویلونکو هیوادونو خپلې مرستې د افغان دولت او طالبانو ترمنځ د سولې خبرو په پرمختګونو پورې مشروطې کړې دي. د افغانانو ترمنځ خبرې د روان کال د سپتمبر له 12مې په دوحې کې پیل سوې، خو لا تر اوسه د سولې اصلي مذاکراتو د پیل لپاره کوم پرمختګ نه دی سوی. وال سټریټ جورنال لیکلي چې له افغانستان سره د نړیوالې ټولنې اوسنی شرط د تیرو دورو پرتله جدي دی. نیویارک ټایمز ورځپاڼه بیا لیکلي چې له افغانستان سره په داسې حال کې چې له پراخېدونکي تاوتریخوالي سره لاس او ګرېوان دی د لږ مرستې ژمنه سوې ده. نړیوالې ټولنې په 2018 کال کې له افغانستان سره د څلورو کلونو لپاره د څه باندې 15 میلیارد ډالر مرستې ژمنه کړې وه، خو اوس دا مرستې شاوخوا 2 میلیارد ډالر راکمې سوې دي. نیویارک ټایمز لیکلي امریکایي ځواکونه د تودو جګړو سره سره په بیړه او داسې حالت کې له افغانستانه وځي چې تمه یې نه کېده. د امریکا د دفاع سرپرست وزیر کریستوفر میلر تېره اونۍ اعلان وکړ چې د ولسمشر ډونالډ ټرمپ په سپارښتنه په افغانستان کې د امریکایي سرتیرو شمیر د 2021 کال د جنوري تر نیمایي پورې له 4500 څخه 2500 ته کموي. ورځپاڼې ځینې نورې شمیرې هم ورکړي او لیکلي دي چې یوازې په نومبر میاشت کې په افغانستان کې تر اوسه لږ تر لږه 1,40 ملکي وګړي وژل سوي دي. په دې مطلب کې راغلي چې د مرستو کمیدو یوه بله زمینه هم درلوده او هغه د افغانستان دولت پر وړاندې د سختو شرایطو ایښودل دي، په ځانګړي ډول د سولې د پرمختګونو په برخه کې. په 2018 کال کې نړیوالې ټولنې د بروکسل په غونډه کې تر ډیره له فساد سره د افغان دولت پر مبارزې ټینګار کړی و. د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی د ژنیو تر کنفرانس یوازې څو ورځې د مخه د فساد پر وړاندې د مبارزې د ادارې نوي غړي وګمارل.
ازادي راډیو اورې د سهار اته بجې او 3 دقیقې دي. پرون د نومبر 15مه په نړۍ کې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي د عامه پوهاوي ورځ وه. ملګري ملتونه هر کال د دې ورځې په لمانځلو سره کوښښ کوي چې خلک د ښځو حقونه درک کړي او د ښځو په وړاندې له تاوتریخوالي لاس واخیستل شي. په غزنی ولایت کې چې ځینې وختونه ترې د ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي راپورونه هم ورکول کېږي، اوس مهال هلته د ښځو د حقونو وضعیت څه ډول دی؟ له غزنی د ازادي راډیو خبریال حبیب الرحمن تاثیر پرې رپورټ لري.
په غزنی ولایت کې د ښځو چارو ریاست شمیرو له مخې دا کال ورسره د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي اوس پیښې ثبت شوې دي. تیر کال دا شمیر 340 وو. د غزنی ولایت ښځو چارو ریاست رئیس ادعا کوي چې د پخوا په پرتله په دې ولایت کې د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی کم سوی دی. شکوریا ولید د دې علت د خلکو باسواده کېدل او د ښځو حقونو ته درناوی کول شوی. نوموړی د سه شنبې په ورځ د نومبر پر 14مه ازادي راډیو ته وویل په لری پرتو سیمو کې ځینې ستونزې لا هم شته.
په غزنی کې خوشبختانه د سش کال نه خوشونت کم سوی ده. زه نه وایم چې په غزنی کې خوشونت نسته، خو متاسفانه په بعضی ولسوالیګانو چې مشکلات امنیتي لري دوی ناراضي یا هرفنانات ناپسنده چې دوی نسی کولی چې ریاست ته راسي موږ سره خپل مشکل شریک کړي. خوشونت سته، خوشبختانه د نورو ولایتونو خوشونت خودکشي او د خودسوزي لږ ده په غزنی کې.
شکریه ولی په داسې حال کې دا خبرې وکړې چې د چارواکو په وینا د تېرې یکشنبې په ورځ د غزنی جاغوري ولسوالۍ په چال سیمه کې یو کس خپله لور او یو سړی له یو بل سره د اړیکو په تور ووژل. د داسې پیښو د مخنیوي لپاره ځینې نادولتي موسسې کوښښ کوي چې د ښځو د حقونو په اړه د خلکو عامه پوهاوی زیات سي. په دې کې یو هم عدالت د ټولو لپاره ده. په غزنی کې د دې موسسې ساحوي مشر عبدالله پتمن د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24مه ازادي راډیو ته وویل چې دوی په هرو څلورو میاشتو کې یو ځل 24 تنه قومي مشرانو، دیني علماو او ځوانانو ته له ښځو سره د ښه چلند او هغوی ته د حقونو د ورکړې په موخه ورکشاپونه جوړوي چې ګټور ثابت سوي دي. نوموړي همداراز زیاته کړه چې په سختۍ سره د قوانینو عملي کېدل هم د ښځو پر وړاندې د تاوتریخوالي د کمولو سبب کېږي.
عدلي او قضایي ارګانونه په دې برخه کې دقیقا ډیر چټک برخورد کوي، همدارنګه ځکه د قانون هم داسې تند قانون دی. که نورو برخو کې مشکلات وي، په دې برخه کې ښځو په برخه کې یعنی دوی واقعا ډیر په جدیت پریکړې کوي.
دا چارواکو د ادعاو او د نادولتي موسسو د کوششونو سربیره هم د غزنی ځینې وګړي د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی ډیر بولي. په دوی کې یوه هم د ولایتي شورا غړې فاطمه رحیمی ده. هغې د سه شنبې په ورځ د نومبر په 24مه ازادي راډیو ته وویل چې د ښځو ریاست چارواکي باید لا نور هم کار وکړي.
ما حتی چندین بار از کمیسیون حقوق بشر
څو ځلې د بشري حقونو له کمیسیون څخه دا غوښتنه وکړه چې یو دفتر یا یو مرکزیت په غزنی ولایت کې ولري، تر څو حداقل هغه لومړنۍ ستونزې چې په غزنی کې د ښځو پر وړاندې پیدا کیږي دوی ورته مراجعه وکړي. موږ باید یو داسې ځای ولرو چې د غزنی ښځې هلته خپلې ستونزې شریکې کړي.
په افغانستان کې په 2009 کال کې پارلمان د ښځو د تاوتریخوالي د مخنیوي لپاره یو قانون تصویب کړ. د دې قانون په 15مه ماده کې 22 موارد د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی بلل سوی. د ښځو په بدو کې ورکول، هغوی د خپلې خوښې له واده منه کول، د هغوی وهل ټکول، په کم عمر کې واده او یا په زوره پر هغوی کار کول د تاوتریخوالي له دغو مواردو څخه دي.
د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي شپاړس ورځنی کمپاین
په ډېرو وړو وړو خبرو باندې هغوی وژني. خپل ولایت
د نومبر له 15مې د ښځو خلاف د تشدد د مخنیوي کمپاین پیل شوی. د دسمبر تر 10مې پورې په دې کمپاین کې له آزادي راډیو سره اوسئ.
په کندوز کې د ښځو د حقونو د دوی د کاري بوختیاو او د غرض د ښځو په وړاندې د پرتو ستونزو په باب نور له ازادي راډیو د خبریال اجمل آریان په راپورټ کې واورو.
د کندوز په خرابات ولسوالۍ کې یوه نجلۍ چې له پوهنتون څخه فارغه شوې ده په خپل کور کې د خیاطۍ دستګاه جوړه کړې ده. ښکلا کاکړ په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
دوه کاله کېږي زه له پوهنتون څخه فارغه شوې یم، ادبیات رشته څخه خپله مې نه غواړم چې وظیفه وکړم. اوس فعلا د خپل په کور کې د خیاطۍ مرکز مې جوړ کړی دی. شلته نجونې کېنم دي. زموږ هدف دا دی چې د نجونې هم خیاطۍ زده کړي او د خیاطۍ تر څنګ د خپل زده کړو ته هم دوام ورکړي او لیک لوست زده کړي تر څو وکولی شي د خپل ستونزې حل کړای شي.
اغلې کاکړ وایي په دې مرکز کې د ښځو کمیسونه ګنډي او له همدې لارې د خپل د مرکز مالی لګښت پوره کوي. بلخوا هغه شمېر نجونې چې اوس مهال د خیاطۍ په دې دستګاه کې کار کوي خوښي څرګندوي چې دوی ته په خپلې سیمې کې د خیاطۍ د زده کولو سربیره د لیکو لوست زمینه هم برابره شوې ده. بلګه درانۍ یوه له هغو نجونو څخه ده چې اوس په دې مرکز کې خیاطۍ زده کوي.
سلام سم په پرم ما درس ویلای اوس ما نور ستونزې هغه خاطر ما درس ویلای نه شو وصل تر هغه لم د مسکه هم لیکو لاس ویزا کوم درس هم او هم حياتي کوم سې ما ستونزې حل شي. زما په شان دلته ډیر انجونې دي چې مکتب نه دی ویلای درس نه دی ویلای ستونزې در د وصل تر هغه لري کار کوي هم سواد آموزی درس وی او هم حياتي کوي.
یو شمیر لوست شز د خکلا کاکړ په سر د تشبث برخه انتخابوي خو ځین نور بیا غواړي له دولتي او غیر دولتي ادارو سره کار وکړي. داسې په دولتي ادارو کې د کار لپاره ښځو ته څومره زمینه برابره ده د کندز ولایت د ښځو چارو له ریاست مې وپوښتل. د دغې ادارې رئیس نصیبې هولکر په دې اړه ازادي راډیو ته وویل:
ما بیشتر میخوایم زمینه کار در ادارات برای خانم ها مساعد
موږ هڅه کوو چې په دولتي ادارو کې ښځو ته د کار کولو لا زیات فرصتونه برابر کړو. وروسته له دې چې کوم دولتي پوستونه اعلان ته ځي، کوښښ کوو چې ښځې چمتو شي او په ازموینه کې برخه واخلي. موږ د ازموینو د بهیر د غړي په توګه هڅه کوو چې په ازموینه کې د ښځو حقونه تر پښو لاندې نه شي او خپل حق ته ورسیږي.
په کندز کې د ښځو د حقونو یو شمېر فعالان وایي چې د خلکو د سواد د کچې ټیټوالی، په ټولنه کې د ناسم دودونو واکمنۍ او نامنۍ هغه لاملونه دي چې د ښځو د رسمي وظیفو مخه نیسي. اجمل آریان، ازادي راډیو، کندز.
ازادي راډیو ته غوږ ونیسئ او تر ټولو مخکې ځان د افغانستان، سیمې او نړۍ پر حالاتو خبر کړئ. د چین ولسمشر شی جین پینګ د امریکا د متحده ایالاتونو منتخب ولسمشر جو بایدن ته د نومبر د درېمې نیټې په ولسمشریزو انتخاباتو کې د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د نړۍ په مهمو مشرانو کې د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین هم دی چې لای بایدن ته په ټاکنو کې د بریالیتوب مبارکي نه ده ورکړې او کرملین ویلي چې صبر کوي. په دې اړه نور جزئیات د احمد شبر پر رپورټ کې.
د چین دولتي رسنۍ د چهارشنبې په ورځ وویل چې ولسمشر شی جین پینګ خپل پیغام جو بایدن ته استولی او پکې ویلی دی هیله مند دی چې د امریکا او چین اړیکې داسې پراخې شي چې د دواړو له ګټو سره همغږه وي او د نړیوالې ټولنې له هیلو سره سمې وي. په راپورونو کې راغلی دی چې د چین مرستیال ولسمشر وانګ کیشن بیا کاملا هاریس ته د امریکا د مرستیال ولسمشر په توګه د بریالیتوب مبارکي ورکړې ده. د چین د بهرنیو چارو وزارت مخکې جو بایدن ته مبارکي ورکړې وه، خو د چین ولسمشر شی جین پینګ تر اوسه انتظار و، ځکه چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ لا هم د انتخاباتو پر نتیجو انتقاد لري او محکمو ته مخه کړې ده. ولسمشر شی وروسته تر دې جو بایدن ته د مبارکۍ پیغام واستوه چې جمهور رئیس ټرمپ په رسمي ډول منتخب ولسمشر جو بایدن ته د واک د لیږدېدو له چارو سره موافقه وکړه، خو ولسمشر ټرمپ لا هم په ټاکنو کې خپله ماتې نه ده منلې. د دې ادارې د دوشنبه په ورځ په رسمي ډول اجازه ورکړه چې د بایدن ادارې ته د واک انتقال شي. تر دې وروسته منتخب ولسمشر ته لاره هواره شوه چې استخباراتي معلومات ترلاسه کړي، لګښت واخلي، د دفتر ځای تعین کړي او دا اجازه خپل کړي چې له فدرالي چارواکو سره وویني. د 2014 کال د ولسمشرۍ د انتخاباتو پر مهال د چین ولسمشر د انتخاباتو د نتیجو د اعلان په دوهمه ورځ ډونالډ ټرمپ ته مبارکي ورکړې وه. شی جین پینګ د نړۍ له مهمو مشرانو څخه وروسته یو دی چې بایدن ته مبارکي ورکړه، خو د روسیې ولسمشر ولادیمیر پوتین لا مبارکي نه ده ورکړې. کرملین د سیشن بی پروس وویل چې تر هغو به صبر وکړي چې د انتخاباتو د نتیجو په وړاندې قانوني ګواښ دفع شي. جو بایدن په غیر رسمي ډول د امریکا د متحده ایالاتونو د نومبر د درېمې نیټې د انتخاباتو ګټونکی بلل شوی دی. د دسمبر په 14 به د متحده ایالاتونو د ولسمشرۍ د انتخاباتو وروستۍ رسمي نتیجه اعلان شي او بیا به نوی منتخب ولسمشر د جنوري په 20 د لوړې مراسم ترسره کړي.
ستاسو له پیغامونو
ولات مزره مده کنه خاص څخه ورته ما پیغام دغه دي چې د دولت وای د کنټرول په چې کتنې چې په دغه باندې څه نظر اترو کې او یو څه باید مالې پر وړ کې ځکه چې چیر وکتل چې هرات ادرسکان کې لاس کاټو شي دام زونه واځي د هرات ادرسکان کې په ټول افغانستان کې د جامو د جګړو راوسته دغه ترقی پیښ چې ډیر زیات افغانان شي دان کړي ته پین کړي دا باید د ورې مټوانان نو جرمن سي او ډیر سخت سزا ورکول شي ځکه یو ورځ نه ده دوه ورځ نه چې ځکه انسان یو ورغل چې کوي دوه مال توبه کوي مونږ ورته یې توبه نه کوي چې درس نه اخلي هر ورځ د دې چرکه دی هر ورځ د دې چرکه دی دا پیغام او شوخت خپل پمن
عبد الله خبر کوم د لوګر ولایت خروار ولسوالۍ موږ ولسوالۍ کې د مخابراتي شبکو زیات استنګ ده ځکه چې دا شل کال تقریبا کېږي یو شبکه هم دلته وجود نه لري چې نه افغان دي سیم ریبا روشن یو هم نشته یوازې سلام شبکه ولې چې دا دوه کال دلته خدمت وړاندې کوي هغه هم تقریبا کې دا شل شپې ورځې کېږي چې کار نه کوي او دا تقریبا د دې د پوښښ څخه هم درې څلور کلي ول او ډېر کیفیت کمزورې ول څنګه چې مشکلات ور باندې حل کېدل اوس د پاره هغه هم وجود نه لري. نو ولایت چارواکو دا شاند مخابرات او اړوند فرماندانو څخه مهمه ده چې زموږ دغه مشکلات ته لاسرسی وکړي. ډېر مننه، السلام علیکم.
همیشه راسم نکنم و در غازی آباد دو لسالین خبری کنم. زب خپل مایوریم در دیار لسوا و آتن ای کال ماس خیلی خیلی روپی نیرا کرده در دیار لسوا نیزه و آتسا روپی را کرده و نو چلوی در طول مباری و کنی در من آواز دور پول چارواکو و اتصابان تور سوی دیر مهربانی بمونی و سلام پا احترام.
ستاسی پیغام ستاسی نظر
دا ستاسو څو پیغامونه چې د ازادي رادیو په غږ حسابتون کې ماشین کې مو پریښیو د خبرونې دوهمې نیمایي ته ورسېدو وړاندې د ژوند په شیبو اونیس پروګرام کې به واورې چې د کومو افغان سندرغاړو سندرې د لومړي ځل لپاره د افغانستان د ملي راډیو تلویزیون لخوا چې د لومړي ځل لپاره د کابل راډیو او بیا افغانستان راډیو او تلویزیون وروسته راغی د دوی لومړۍ سندرې له راډیو خپرې شوې او د اساسي بشري حقونو بلونی ځای خپرونه هم مهیروي. خو اوس پام وکړئ یو ځل بیا د مهمو خبرونو سر لیکونو ته. متحده عربی امارات او افغانان ته د نوي ویزو پر ورکړه بندیز ولګاو. رویترز اژانس د یوې سرچینې په اسناد خبر ورکړ چې دا ویزې د افغانستان په ګډون د دیارلسو هیوادونو اتباعو ته په موقتي ډول بندې شوې. علت هم امنیت ته اندېښنې یادې شوې دي. جنوبي کوریا له افغانستان سره د روغتیایي موادو د یوې بستې مرسته وکړه چې 2,000 ماسکونه پکې دي. په کابل کې د جنوبي کوریا سفیر ژاهوینګ پرون وویل له کورونا سره په افغانستان کې د مبارزې په خاطر سیول دا مرسته کړې ده. په کندهار کې د ښځو چارو ریاست وایي سکال تر اوسه له ښځو سره د تاوتریخوالي 138 قضیې ثبت شوي چې اجباري ودونه وهل او په بدو کې ورکول او یو شمېر نور ناوړه دودونه پکې شامل دي. په افغانستان کې ښځو په وړاندې د تاوتریخوالي د مخنیوي 14 ورځنی کمپاین له پرون راهیسې پیل شوی دی. ایران د بریتانیا او استرالیا تبه کایلی مور ګریلبرټ له بنده خوشې کړه. د ایران دولتي تلویزیون خبر ورکړ مور ګریلبرټ چې اسرائیل ته د جاسوسۍ په تور په ایران کې زندانی و د دریو ایرانیانو په بدل کې آزاده شوه. آذربایجاني سرتیری په نګورنه قرباخ کې چلبجر سیمې ته داخل شول. د هغه سیمه ده چې ارمنستان له آذربایجان سره د شوي تړون له مخې د هغې د سپارلو موافقه کړې وه. او د نړۍ د فوټبال یو بېساری لوبغاړی دیګو مارادونا د 60 کلونو په عمر مړ شو. د ارجنټاین د پخواني کپتان مارادونا زړه پرون په پلازمینه بوینس آیرس کې ودرېد. د دې او نورو خبرونو تفصیل کې غواړی بیا هم ولولې د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې شته. پته مو د ازادي رادیو ټکی اورګیا ازادي رادیو ټکی کام. نور د راپورونو مطلب د خبرېدو لپاره وخت نه لرو. خو د ازادي رادیو دوه اونیزې خبرونې خبرېدو ته چمتو دي. لومړی پام وکړئ د اساسي بشري حقونو اونیزې خبرونې ته.
د اساسي او بشري حقوقو د خبرونې درنو اوریدونکو لایويونه ورسته مو بیا هم د خبرونې ته زه همایون هیوات هر کله کوم. دا ونې په د خبرونې کې په فساد غیږو دا چې فساد څه ده، پایلې څه دي او څومره د خلکو په ژوند اثر لري په دا اړه د خبرونې لامل مسره بحث کوو. د خبرونې ملما مو هم د افغانستان د بشري حقوقو د خپلواک کمیسون د اثرنې ورزونې د څنګ مشر ښاغلی عبدالواحد سیرت ده. سیرت صاحب تاسو ته په پایل کې خرغلاست وایو که د پایل د پښتنې په توګه دا مطرح کوچ یعنی کدې چې خلک د فساد په اړه معلومات ولري خو که علمي اړخ په دې اړه غږیږو نو فساد څه ته وایي؟
په لومړي سر کې تاسو ته ستاسو محترم ادارې ته ټولو اوریدونکو ته سلام احترامات وړاندې کوم. فساد خو فسادن اخیستل سوی چې دا یو عربي کلمه ده. هر هغه څه ته وایي چې هغه یا وخت پی تیر سي او یا د خپل طبیعي حالت نه تغییر ومومي نو دته مونږ فساد وایي. سو نو فساد د قرآن عظیم شان د آیاتونو نه او د احادیثو نه د څرګندېږي چې الله ذوالجلال انسانانو ته بشریت ته د هر هغه طبیعت چې هغه له خپل طبیع حالت نه واوړي د انسانانو په ژوند باندې بد تاثیر وکړي هغه لنډه دغه ته فساد ویل کیږي. ولې راځو دې ته چې په فساد په افغانستان کې یا په نړیواله کچه باندې څه ته وایي او نړیوال قوانین څنګه انزور ورته لري، څنګه کتنه ورته لري؟ طبیعي خبره ده فساد خپل د نفس نه شروع کیږي، له کورنۍ نه شروع کیږي، له کلی کور نه شروع کیږي، همداسې تر دولتونو پورې رسیږي او دا په ټول اړخ د ژوند باندې منفي تاثیر لري. نو نن سبا چې مونږ او تاسې په دې رابطه باندې غږیږو چې فساد، دغه فساد چې نن د ټولو بشریت او د ټولې نړۍ د بشر حقونه تر پښو لاندې کړي دي، دغه فساد هغه که په هر اړخ کې مونږ او تاسې وګورو، که هغه اقتصادي اړخ وي، که هغه تجارتي اړخ وي، خو خلاصه د بشر ټول هغه حقونه چې کوم بشر ورته اړ دی، دغه فساد کولی سي چې د ټولو بشري حقونو هغه حقوق تر پښو لاندې کړي. پس دغلته بیا هغه زموږ خبره صدقې چې هر هغه شی چې د طبیعت نه وګرځېږي خراب سي هغه ته مونږ فساد وایو، چون دلته د بشري طبیعت دغه دی چې باید دغه ټول خپل حقوقو ته ورسېږي. دا چې بهرني عوامل او هغه طبیعتي عوامل د دې معنی کېږي چې باید د ده د حقوقو مخنیوی وسي، نو دغلته فساد رامنځته کېږي. او فساد مختلفې بېلګې لري، مختلف عوامل لري.
که موږ د فساد د ډولونو یا هغه د منابعو په اړه غږېږو، کوم هغه کارونه دي چې هغه په فساد کې حسابېدلی شي؟
البته خوشبختي دلته ده چې مخکې قانون د جزات و هغه ډېر مختصر و، ولې نن سبا کو د جزات تدوین سوی دی، هغه مریل اجرا دی. په ده کې دغه د ژوند ناخوالۍ په افغانستان کې او بیلګې یې راخیستې دي، په دغه کود جزا کې ځای ورکړی دی. د ده اصلي عوامل یا بنیادی شیان د دې فساد چې کوم دی، هغه رشوت دی او اختلاس دی، غلاوی دی او ناوړه ائتلافونه په برابر د یو صحیح نظام کې، او داسې نور ناخوالۍ دي چې هغه د خپلو حدودو نه تجاوز دې ته هم مونږ د فساد یو بېلګه وایسو. ناوړه استفاده د خپل موقف، د خپل وظیفې نه، بل دا چې نور داسې څه عواملونه دي چې هغه په کود جزا کې ډېر زیات دي چې مونږ نسو کولی بنان د ذقیت د وخت نه چې مونږ دلته هغه هو به هو ذکر کو دلته. خو مونږ او تاسې نن سبا ټول هغه عوامل په سترګو په دولتي اداراتو کې وینو. بنان دغه عوامل او دغه اسباب دی په دولت کې چې نن سبا زمونږ دولت چې څومره کوښښ کوي، تلاشونه کوي چې تر هغو پورې دغه عوامل او یا بنیادی شیان چې په کوم دولت کې خلکو رواج کړي دي هغه له بین یوسل سي. ولې متاسفانه نن په افغانستان کې فساد ریښې غلولې دي، حاکمیت د قانون نسته ده، روابط په ضوابطو باندې قایمه دي. خو بالاخره دغه فساد ریښې اوس ډېرې قوي سولې په دولت کې، ځننه ننوتلې، له دې نه سیاسون، له دې نه د تنظیمي ډلې ټوپلې، له دې نه مافیا، له دې نه دغه هغه څوک چې اقتصاد په لاس کې دی، اقتصاد لري، ټول د دغه حالت نه ناوړه استفاده کوي. او همدغه دی چې په جامعه باندې بد تاثیر اچولی دی، او جامعه نن په یو سرګردانه حالت کې پریښی دی.
سیرت صاحب، کله چې فساد کېږي د نورو حقونه پکې تر پښو لاندې کېږي، د دې لپاره چې د فساد مخنیوی وشي تاسې کومې د حل لارې وړاندیز کوئ؟
حل لارې خو ډېرې زیاتې دي، لکه څنګه چې فساد دغسې ریښې ځغلولي دي په هر اړخ کې. داسې لنډ دغه ټول را ټول کو، د حل لارې خو اول مخکې چې ما اشاره وکړه، موږ مسلمان یو، مسلمان سره تبعیض نه ښایي، مسلمان سره تعصب ورسره ښه نه ښایي، د سمت او د طرف ورسره تعصب ښه نه ښایي، تنظیمي تعصب ورسره نه ښایي. اول خو چیرته چې مسلمان دغه له خپل ځانه لرې کې چې زه یو مسلمان یم، زه مکلف په د حلال ډوډۍ په کسب باندې مسؤول یم، او الله ما ته حلال روزی امر کړی دی، زما دین د حلال روزی امر کړی دی. بیا په دې کې مونږه وضعي قوانین لرو، دغه وضعي قوانین هم د یو انسان له خاطره، د یو عاقل له خاطره دا پکار دی چې مونږ باید تابع د خپل وضعي قانون هم واوسیږو. ځکه که چیرته دغه وضعي قانون مونږ رعایت نه کړو، نو اخوا ته زمونږ په دنیا کې مجازات هم معلوم دي. نو بناً دغه وضعي قانون رعایتول پکار دي. ځکه که یو سړی یو جرم د فساد وکړي،
الته هغه بندي خونه تلاړ سي اول ته هغه بندي سي دغه زدي سلب سي دغه هغه حیثیت هغه کرامات هغه عزت په کورنۍ کې جامع کې ټوله باندې یعنی دغه دنیا ډیره وړو کې مجازات ای ام دی دولت له طرفه ام هغه کورنۍ د اجتماع له طرف نه ولی مونږ دغه سي بیا یو اخرت لرو بل دا دی چې دغه وزی قانون حاکمیت مونږ ته پکار دی ښه حکومتوالی مونږ ته پکار دی چې حکومت باید هر هغه مجرم چې په فساد باندې اخته دی فساد کوي هغه باید وپیژني هغه شناسایی کی هغه د قانون منګولو ته وسپاري او هیڅ رحم در باندې نه کوي ځکه چې وزی قانون هغه سمت هغه زبه هغه تنظیم هغه هیچ څوک نه پیژني بجز هغه څوک پیژني چې د دې قانون په مخالفت باندې څوک روان سي نو دغه هغه حل لار اساسي دغه ده چې مونږ صحیح قوازی قانون او شرعي قانون په خپل جامعه کې تطبیق کو او اول خدا ده چې مونږ خپل خدای ته خپل رب ته تابع سو او اسلامي قوانین په ځان باندې ومنو او مونږ مکلف په حلال روزي باندې نه به د چا حق خورو نه به چاته حق ورکوو په هر اړخ کې چې مونږ کار کوو په هغه اړخ کې اسلام مونږ ته خپل دستورات پریښي دي مونږ ته وزي قوانینو خپل دستورات پریښي دي که مونږ په دغه دو قوانینو باندې لاړ سو محترمه زه دا په یقین در سره ویلی سم چې خلک خو یې د میاستو ټې هغه کوي زه د هغه دقیې او د هغه ثانیې او د حتی د هغه ساعت هغه ګړۍ تضمین کوم چې څوک له الله نه وویریږي او قانون شرعي او وزي په ځان باندې تطبیق کړي او دغه مظلوم انسانانو ته د دوی حق ورسي نو دغه فساد جرړې او ریښې وچیږي او امید دا دی چې ټول مونږ او تاسې لاس یو کو دغه د فساد نیالګی دل نن ونې ته رسېدلی د غریبو او د مظلومو خلکو په ژوند کې ریښېز غلولی دي د هر ریخوانه د مظلوم او د بیچاره او خلکو وینې زبیښي زما امید دا دی چې دغه دولت زمونږ لاس یو کی د داسې اشخاصو په تشخیص کې او د دوی سپارل قانون ته او بالاخره د قانون حکم د دوی په رابطه باندې صدور دغه یوازینی زمونږ حل لاره ده ضوابط په رابط باندې پرېږدو کار اهل کار ته وسپارو او په کار کې مونږ باید زهد او تقوا خپله کو انشاءالله العزیز زه امیدوارم چې دغه د فساد جړې به ډېر زر وچي سي او په دې امید باندې او هغه ورځ انشاءالله نږدې راتلونکې ده.
ډېره مننه سیرت صاحب. درنو اورېدونکو دا وه د دې اونۍ خپرونه چې وه مو اورېده. تر بلې اونۍ ښه وخت ولرئ.
سیمه کې په کومو امکاناتو سره مو امن راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رژوندي کو چې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سوزار یا لایم کې چې دغه خاص مو ورته خسته نه سونو نه سمو راول او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کوو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مسیر سنتی پارک د غصپل روان دی.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ خپل فکر او نظر بیان کړئ.
ژوند په شیبو کې
لاندې باندې کی دوا چاو شیروا باندې برابر کړل دی. شیروا کې به مړی خوړه واکه به دغه شي
خالونه واړه شنه خالونه زن خاله نو قریب دي کوم
ارغا اس به تکړه اس به ته په دیوانې سپریږي سهار سهار به په دیوانې منډي وي په ډیرو ځایو کې
جوړون کې فرشتہ مرسل.
درنو دوستانو سلامونه مې ومني لمیلی رادیو تلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره د چا سندری خبرې شوې وي.
خانی هنرمندانش که فرزند استاد قاسم مرزا نظر میرمن پروین و دا خلک و
بچه من جشن افغان است بیا بچه من دور بخو
او خلک د افغانی موسیقی په حقله څه وایي.
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې په هغې کې ولس ته که د مینې پیغام مو د محبت پیغام مو هغې کې به ډېر درنښت موجود و.
محبت اول سان پر نظر آ گئی
نن همدا موضوع چیلو په پیل کې د موسیقي لرغونتوب ته تم کیږو، بیا یې ارزښت چیړو او لزوان سندرغاړي سره مو خبرې هم کړې. له آزاد رادیو سره اوسئ. درنو دوستانو، د موسیقي کلمه له یوناني ژبې څخه اخیستل شوې ده. کوم کسان چې په موسیقي کې مهارت لري هغو ته هنرمند، سندرغاړی او موسیقي دان وایي. موسیقي د یوې مهمې څانګې په توګه په ښکلو هنرونو کې هم تدریسیږي او هر کال فارغین ټولنې ته وړاندې کوي. تاریخ پوهان په افغانستان کې موسیقي لرغونی او د آریایانو له وخته یادوي. له زردشت سره موسیقي دینی مراسمو ته ورګډه شوه. په بودایي دین کې هم موسیقي د دین برخه وه. همداسې ورو ورو یې دربارونو ته لاره پیدا کړه. د امیر شیر علی خان په وخت کې له هندوستانه یو شمیر سندرغاړي کابل ته راوستل شول. دوی به په دربار کې هم ساز کاوه او په امیر ډیر ګران وو. دغو سندرغاړو په افغانستان کې د خرابات موسیقي اساس هم کېښود او ډیر کسان یې وروزل. دوی په پیل کې غزلې ویلې، وروسته یې محلي موسیقي ته هم توجه وکړه او د خلکو په خوښیو او نورو مراسمو کې به یې هم ګډون کاوه. راځو دې ته چې د افغانستان له ملي راډیو ټلویزیون څخه د لومړي ځل لپاره کومه موسیقي خپره شوه. لومړی د هغې شپېلۍ غږ اورو چې راډیو ورباندې پیل شوه. لشپېلې وروسته له خبرونو، ویناوو او نورو خبرونو سره موسیقي هم د نشراتو مهمه برخه شوه. د ملي راډیو په آرشیف کې لومړنۍ سندره د خاتم په غږ چې وایي اوس به د امیل دانی دانی کړمه ثبت شوې ده. زموږ همکاره فرشته مرسل د یادې راډیو آرشیف ته ورغلې. هلته د آرشیف پخوانی مسؤول محمد صدیق ظریفیار د خپلې ځوانۍ د وخت سندرې اورېدلې. ورته غوږ شئ.
سپ سر لدر کل خواند شل تیرو دون و بچا دل بختر در شل تیرو دون و بچا دل.
استاد کدارت وایتی دغه خواندان چې وو ستاسي او ری د دې چا په غږ ده
دا سندره ستاسي وو سو او ری د لاده د میر سلام په واسه کې
څو کلونه دي
ډیر له سو درې څلور وختم کلون په خوا کې ده نو
دی اول جله لپاره ل رادیو نه کومه سندره خبر اسوه
خونی هنرمندانش که فرنان استاد قاسم مرزا نظر میمن پروین او داخله کو ورسله سه آرشیو د رادیو افغانستان ایجاد شو. پغه کې اولین خواندن چه شماره ده آرشیف خوره لده و راجستر سوه ده پا آرشیف که ده خاتم آواز ده وست به ده امیل دانه دانه که من تست
کنم. بله ام دست تاسی ویلی وست به ده امیل دانه دانه که من لک بر خویره تو آورم
بگیم. ولی نه
موسیقی آلات و سره در دول سندری ویل که دلی
دول ده رباب ده تنبور ده دوتار ده ارمنیه ده
کراسو ده میرمن و برخیتا پرادویو که لمرنه سندره ده چاوه
ده میرمن پروین ده من دختر گل پراشم زمن گله بخرید
که ده اوبخانه سندره پاک لرتوه دوی پا چوم را امکاناتو یو سندره برا برا وله ده تلویزون یا رادیو تا برنده که وله
چه اول خراسان نشریده اغا سندری برت پاکی دلی چه نبوسی دوی ساتل وی اول پا رکاتو که سبتیده بیا پس در رکاتو نفیتوی تراتل لی
یعنی دیر پا مشکل با دوی یو سندره سبته وله
فرزند استودیو که بی مشکاو بیا با کمیسون ورده سی اغا با تو فرزند ناهنگ به قابل دیدی و سه سبسی بیا به سکتاو بیا به پس نشر بیا تدبیقه و سه در درست که نده
یعنی دسی نه و چه لمده سندر سبسی و نشر سی
نه قطعا
تاسو مخ که دی تو کسانو نمونه وخش سوید چه دلتا پا پایل که راغلی و او سندر دلتا سبتاولی اغا سندر تروس پوری تاسو طول پا آرشیف که ساتلی؟
بله در کوم سندر سه رسمی لریاست موسیقی نه یا پا رادیو افغانستان که سبسی ویدی درست لمخصر موجود دی
دیر زیاد جنگونه تیر سول یو وخت چې راغی چې موسیقي بیخي منوه دغه پخوانۍ موسیقي دا مو څنګه دلته وساتل؟
اول خو د آرشیب د کار کوونکو زحمت و فضل د خدای نه نور آرشیب نموږه یچ لاسنه د خانه لای اینجا کجا
یعنی چه غرض و سر و نکر؟
چه غرض و سر و نکر
اپخانی شاید روز استا؟
روز استا
لدی پس بم ساتل کیگی؟
خدای میربانه دستی و ساتل سی
چې کله ټلویزیون د اکادمیسین سلیمان لایق په ویندوی نور محمد ترکی پرانیست هلته هم موسیقي خبرېدله په هنرمندانو سربیره د یو شمیر خوانځي یو زده کوونکي به هم د ملي ټلویزیون په استودیو کې سندرې ثبتولې او بیا به خبرېدلې زموږ همکاري فرشتې مرسل د ټلویزیون په آرشیف کې همغه لومړنۍ سندرې اورېدلې دي هلته یې هم د سندرو د لرغونتوب په هکله د ملي ټلویزیون له کارکوونکي هنر خان یوسفي سره
په اول وخت کې سندره یا ترانه د لیز ډول باندې ویل شوې ده هغه به تاسو ته پلی کوم او تاسو ویني او واوري زه به تاسو انزور تشریح کوم تاسو وینئ چې مثلا دلته په دلیز ډول باندې جونی او الکان دغه ترانه زمزمه کوي او خپل منظم ډول ولړي هغه انفورم او هغه کوم منظم ډول باندې د ودریدل هغه د ترانه ویل او هغه ادا کول په هغه وخت کې دا ډیر مراد کېدل
پروین
دا میرمن پروین دا منظم ولاړ دا ډیر خوځیږي خوځیږي نو هغه کوم شعر په مطابق باندې هغه څه شی چې ادا کوي په هغه حرکت ډیر محدود او یا منظم ولاړ دي هغه وخت دا امکانات ډیر کم تلویزیون کې وو
یعنی موږ ویلی شو چې لومړنۍ میرمن تلویزیون کې سندر ویلې هغه میرمن پروین وا
بلی وو
دغه پخوانی او سندرو د کیفیت په اړه څه وایي سره له دې چې وسایل دومره نه و پرمختګ دومره زیات نه و
هر څه چې وو یعنی لایف وو علي چې بهغه غولي هغه ملته اکثرا بل لایف وی کمپیوټري بڼه باندې بنوي اگر څه چې وو هغه ساده او خولي په ماغه غږ باندې غول چې کوم چې غږ یو پخوانی سندرګانو کې دا توان مندي و چې لایف سندرې به ویلي
تاسو خ ډیر زیات مننه نس باندې اوسه
کوم آباد تاسو هم ښه مننه
زمانم ظهور کمال دی وردګ ولایت خیم زه همیشه د آزادۍ رادیو ژوند په شبو کې خبرونه اورم علت یې دا دی چې همیشه دوی په تاریخي ځایونو معلومات ورکوي او د افغانستان تاریخ نوی نسل او ځوان نسل ته ښیي
لوړ تاریخ ندی قربان شمه وطن زده کوم تاریخ دیوان شمه وطن
ملی رادیو ټلویزیون کې د موسیقي د ډولونو په حق لا د ټلویزیون د نشراتو رئیس عبدالغنی مدقق وایي چې دوی څو ډوله موسیقي لري او همدی موسیقي نشراتو ته کولا ور بخلیده
د آرشیف کې بیلابیل موسیقي لري موسیقي تقسیمات شوی لکه محلي موسیقي ده او موتور سندرغاړي دي موسیقي غ بیلابیل آلې دي موسیقي سي دي لکه تبلا هارمونیا رباب او دغه راز نور دا وسم د رادیو په آرشیف کې کدرته 2300 سندرې و زما په حافظه کې چې کله به خیده د موسیقي دغه شروع کیږي په پیغام څه کومه سندره ده کوم شعر ده کوم کمپوز ده د سې سوي دي سې یو سندره په 2 ورځې کې سب سوي ده په څلور نفری آرکستر په دې کې به سندرې ثبتېدلې خو بعد مرغه په افغانستان کې د جګړې سره د پروسه پاته موس موګه وروروم تولید شروع کړی ده په نوي سیستمو د ټکنیکی وسایلو او تولید لګلرو لکه په غونډه په غندازینه ده خو تاندازیسته
اکثر خلک بیا داسې موسیقي خوښوي چې آرام وي او معنا لرونکی شعر ورته ټاکل شوی وي. په دې باب د ننګرهار اوسیدونکی مسعود حقمل وایي،
هنرمندانو هم داسې شعر انتخابولو چې په هغې کې ولس ته که د مینې پیغام مو د محبت پیغام مو هغې کې به ډېر درنښت موجود و، بربند به هر څه نه و. هنرمندانو که نارینه و که ښځینه و داسې حرکات یې نه کول چې ولس ته د هنر بله بڼه ورکړي. له بده مرغه اوس بهرني فرهنګ اغیز د دې سبب شوی دی چې هنرمندان اول که شعر انتخابوي هغه شعر انتخابوي چې په هغې کې له بده مرغه خلک یا نشو ته بلل کېږي یا هم خلک رقص او ګړه کولو ته مجبوروي. یعنی موسیقي نه ده، هنر چې دی په زړه باندې اغیز کوي. د دې اغیز ډېر په زړه باندې نه دی بلکې په اعصابو باندې بد اغیز کوي چې اعصاب بل خواته بیایي.
ځوان هنرمندان بیا دا نه مني چې په دې وروستیو کې یو شمېر سندرغاړي د شعر په ټاکلو کې دومره غور نه کوي. د بېلګې په توګه د ځوان سندرغاړي سردار سید خبرې اورو.
ښه اشعار ویل پکار دي، نو دا د ټولنې تقاضاوي د هنرمند نه کوي نه، وایي بیرونې په چاکو وایي ولي ډېرې سندرې ما سپورت ته ویلي دي. یعنې شپاړس اولس سندرې ویلي چې دا ډېر یو عجیب کار دی. د معرف دپاره ما ځانګړې سندرې ویلي. اوس دوی په دې خفه دي، هغه خلک چې هغوی نه چلیږي، څوک اوري نه، نو ځوانانو ته ځای نیولی چې والا پخواني هنرمندان داسې او ته مجبور یې چې د عصر سره د خلکو د لیدلو مطابق کار وکړي.
درنو دوستانو، په دې هیله چې افغاني موسیقي مثبت پرمختګ وکړي، ژوند په شیبو کې خپرونه پای ته رسوو. تر بیا ښه چاري.
مذهب دے ہم سفر کم کنا یوں کھلے ران مخ کی دے رہ بھرے کم کنا بوش دے را بہرے کم کنا ہم سفر کم کنا رہ پر کم کنا ہم سفر کم کنا رہ پر کم کنا دمنے پ مذہب دے ہم سفر کم کنا یو خلے